یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او د شیبه د خلکو لاستازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوزه ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو دوز تطبیقیږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
لپاکتیا وروسته د غزنی په امنیتی ادارو کې لوی بدلون.
یاد کومندان د هیواد د وسلوال پوز له مستقیم او مجرب افسرانو څخه دی په امنیتی وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تار کړي.
نور مطالب او په دوه منی مای کې د زهرو کاروان 19 پروگرام هم لرو. خلومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د 14 لامل دوه ملکی وګړي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیې قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې 14 په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتې نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د راهنمای معاملات په یو دفتر کې ځای په ځای شوي چاودېدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویله. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
طبعاً د افغانستان پیښې موږ ته د اندېښنې وړ، ځکه دي چې له هغه ځایه دغه ستونزې زموږ د متحدینو قلمرو ته سرایت ونه کړي. دې ته په پام چې طالبانو له ایران او تاجکستان سره پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، او تر هغو پورې چې دغه پیښې د افغانستان په خاوره کې پیښېږي، موږ له دې پرته چې د سیاسي پروسې د پیلېدو لپاره په خپلې پرله پسې غوښتنې چې ټول افغانان یې خبره کوي ټینګار وکړو. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجن په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر وې پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملین د پروپاګنډې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جعلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوی چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبري بریدونو تورنوي، خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالاتونو کې تېرې اونۍ هره ورځ شاوخوا 13,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوی دي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوې په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته، ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پوړي پلاوي سره یو ځای خوست ته ورسېد. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویل. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکي هوایي ډګر ته ورسېد. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لږ وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د 116 مسافرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل، او د خوست ټولو ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همداشان ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخې به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپل لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لږ وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست له ولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د دوه وینا خلاص شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همداشان په غوښمنو باندې و چې یو څه پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپله وینا کې د خوست د ترانزیت همداشان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنا یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه، او دا د در سره تکمیل شوه. او یو شمېر پاتې نور ژمنې هم د یادول وړ وبلل چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کوم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپې تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نوموړي وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نوموړی په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان دې ته حاضر نه دي چې د دوی دا غږ واوري. ولسمشر دا یادونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو را دي شي د جنگ پر ځای دی د خبرو اترو له لارې خپل ستونزې حل کړي. نو موږ دا خبرې به داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستی دی. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط شوې دي، او لا هم د یو شمېر ولسوالیو د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندې بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړیدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خپره شوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلی تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنې نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجلې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوست ولایت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنکېږي. هغه زیاتوي دغه هوایی ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,801,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1490 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لننه به د اریانا او اماراتو هوایی شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایی ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایی ډګر دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایی چلن اداره وایي چې د دغه هوایی ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات د هوایی دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او برګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارېز کروندې جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 یو اتیا افغانۍ بیا پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ بیا پوله، یو پاوند 111 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1503 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هېواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هېواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 40 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم مؤثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هېواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولې او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسي تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هره ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هېواد د وګړو له درې برخو دوه یې لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډیلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د ډیلټا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین ترلاسه کړی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 دوز واکسین دی، مضمون هدي 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټول د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سند ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1 میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې ګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.7 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا دریمه څپه په تیزی سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 99 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي او په همدې موده کې 1,191 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له د مړو شوی شمیر 15,613 شو. د ټول وخت شوی کسانو شمیر 1,22,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د خو کولو په مخه په ملکی او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. ولی امنیه قماندان د ملي امنیت رئیس او د لوا قماندان څلور وړه تبدیل شوی چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولی. خود غزنی اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلی نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمه ایز چارواکی وایی ده غزنی لپاره نوی تاکل سوی امنیه قماندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپلدن ده پیل کرد. ده غزنی ولایت دوالی ویاند واحدلا جمعزاده ده پنجشنبه په ورځ ده چنگاخت میاسته په ولسمه رسنیو تا په لیگری پیغام که ویدی په داسې حال که چې غزنی ولایت له سخت و امنیتی گواخونو سرمخته نو مرکزی اداره هم ده ده ولایت ده خوال لپاره یو وړ او مسلکی شخص ده امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی.
ده ولایت ته یو محرک تکړه مجرب به وړ شخص ده امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله ده همدې ځانګړنو پر اساس به ډیر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجربو افسرانو څخه دی ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکی وای نوې قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د می میاستې په 29 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانای د والی په توګه وټاکل سو. د والی ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې په لیلو نوې قومندان هم وټاکل شو، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکو د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکی او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه، بلکې د مرکزی دولت لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرستان له کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناست دي دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
وروره جانه دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دینه وسپنه څه جوړیږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. وروره دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. دا هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
هشته صبح ورسپانې لیکلي چې بلاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. ورسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغه وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید درې کاله وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوي چې ویلي وو دغه طرحه یې څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه شوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغه وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي او په بدل کې به یې طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات له پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه چې د چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان یې اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکچي پلاوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړۍ باید هغه که په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې سي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرجوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه، د څلور وادې وویل نه 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 نه، د لیکوال پان په افغانستان کې لروانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتی وضعیت سره اوس جو بایدن د هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د هموای چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلی داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونه د امریکا په دې نیت اوس پوهې سوې ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړې. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنګ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي ما یې پرېږدی او غل هم وایي ما یې پرېږدی. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالیو له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه او ننوتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید له دې هوکړې ښکاره سرغړاو